quizá también. Vale.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی. یو بل پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت بیا وایي چې طالبان دې د سورې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تور خاملاره به د اپریل تر 9 نیټې پورې بندوي. او د سعودي عربستان پوځ پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرز بندیز شرایط نور هم سختیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل ښار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر ته د تګ یا د امنیتي ستونزې په حالت کې او یا هم له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند دی. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف څانګه امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تور خملاره به د راروانې اپریل میاشتې تر 9 نیټې پورې بندوي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویلي دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر 9 بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه د میوو 40,000 باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه باغونه په ګرمو سیمو کې جوړ شوي چې د بېلابېلو میوو نیالګي پکې شامل دي. نوموړي وویل په سړو سیمو کې د باغونو جوړول روان دي او په روان کال کې به نږدې 100,000 باغونه جوړ شي. د نیالګیو د ایښودلو کمپاین یوه میاشت مخکې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړېدو سره به بهر ته د میوو صادرات هم زیات شي او له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جیزان ښار په هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی المالکی وویل چې لده کبله تر دیده ما ده تلفات و راپور نده ورکل شوی. غزیات کرد چه ده توغندیو ده چودن لکبله پا دوارو خارونو که زین چره ده خلکو ده استوگن پرسی مورا پریوتی دی. ده حملو مسئولیت تر اوسه چانه ده منالی خولده مخی ده ایران پلوی حوسی اغی داله چه په یمن کې د سعودي پاوز پر ضد جګړه کوي. د سعودي پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولی دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 راپور ورکړ چې د لاند واټن ویشتونکي دوه توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومتر په لوړوالي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لاند واټن ویشتونکي توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومتر په لوړوالي او د 2.5 کیلومتر په واټن په سمندر کې ورزیدلی دی. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بالستیک توغندي وو خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دی راپریوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنګټن سره یې د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا ویروس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید-19 اخته شوي او یو سلو څلور څلویښت کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سږني دوبی کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکی کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو راغلی د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کورونا وایروس د سرایت له کبله وځنډول شوې ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پیل او د پای مراسم یې د اګوست په 8 نیټه ترسره شي. د سږنیو لوبو پلان دا و چې د جولای په 4 به پیلېږي او د اګوست تر 9 پورې به دوام کوي. د معاصر اولمپیک په 140 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي. خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلي چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چادرسې دي ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو او ار جی کې واوري او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو نو تا من ساغه بده مذاکراتو پلاره کې امدی خنگو نجوڑ کی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي خو د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف څه تدابیر لري؟ د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار
مونو تعداد هم زخت زیاد شوی تا سیرات که ولی دل چه ترمل سکن مو یا دستگاه دی حرارت سن چه اغا هم نصب شوی چه رازی و سوک چه تبلاری اراز علم کنچولهی.
هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له 2 ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. که تر پایه راسره ملتیا وکړئ دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پیغام په غبرګون کې وای محمد اشرف غنی به یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته سي. دا چې محمد اشرف غنی پراخ بنسټه حکومت کې به عبدالله عبدالله هم ګډون ولري کنه. نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د ولسمشرۍ ماڼۍ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره د کورنیو او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلي چې دا او دې ته ورته ګامونه کولی شي افغانان یو روخانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهوری است کې حکومت
د ولسمشر هوډ دادای چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا اراده وجود لري. ان شاء الله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وی او هم پراخ جوړ شي
هم اثریت داشته باشه و هم فراگیر باشه ساخته خواهد.
لدی وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې پاړه ویلي و چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول د ولسمشریزو ټاکنو بل نومان عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې ونه منله او د پوینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دواړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی. خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅو یې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان ځینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړې تر څو د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشرۍ ماڼۍ د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتن نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کې حکومت کې به څوک پر خو دی په دې باندې کار جریان لري. هر کله چې وخت شو حتما با اعلان شي.
وخت کې نه وي شه حتما اعلان نشه.
د عبدالله عبدالله د ډلې ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اترګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه نه وای. خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نومي واخیستل شي وای ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغې ناستې په حق چې د عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوې وو وویل چې د ټول ګډون او حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به یې هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتونکی دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغری غنی ټینګار کړی چې پرته له هغو میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
افغان حکومت وای طالبان دې له سولې سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دې دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. تولس مشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر نن یوې خبری غونډه ته وویل چې افغان حکومت خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی او اوس په مقابل ډلې پورې اړه لري چې د خبرو لپاره کله خپل پلاوی اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومتي ګڼلی او ویلي دي چې یاد پلاوی ټول شمولی نه دی. بیا هم اکرام الله اکرام راپور لري.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړی، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې که خبره د پلمو وي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کېدای شي.
که چیرې د پلمو جوړولو خبره وي نو په هغه کې بیا به موږ هم ډېر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي. آیا د دوی په ترکیب کې ښځې شته که نشته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان شته که نشته؟ آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم قشر نه استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. د موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي. د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوی له جوړښت راضي نه دي، خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوی د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی اعلان هرکلی کړی او دای ټول شموله ګڼلی دی. طالبان ویلي چې له داسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دي. دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخ ته وړل کیږي، خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي.
زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر مشکل نشته چې څوک دې کې زړی دي. خبره ټوله په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجندا دا څنګه تنظیمیږي، کوم شی چې فعلا په کار دي هغه ده چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړي چې د طالبانو او د افغان حکومت دغه فرصت ته لاسته راغلی.
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کنفرانس کې ویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینی رئیس معصوم ستانکزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی. افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره تیره اونۍ مرکچی پلاوی اعلان کړ. دا پلاوی چې یویشت غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینی رئیس معصوم ستانکزی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. دا سرګندونې د دغه وزارت وین عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وکړې. له بلې خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی. تفصیل نه ناجی ساپی څخه اورو.
په داسې حال کې چې له ایران څخه د کډوالو په منځ کې د کورونا وایروس د ناروغانو د راتلو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 1,00,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي. دغه شمېر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو راهیسې راغلي دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي.
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکي لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. دا لړۍ روانه ده او روغتیایي کارکوونکي هم کار کوي او د کډوالو له کتنې وروسته ورته
تلو اجازه ور.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ایران څخه هیبات ته د افغان کډوالو رسنیدل د کرونا ویروس د خپراوي له پلوه اندېښنې وړ بولي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستانه شوي کډوال دي او یا دې هیواد ته د سفر سوابق لري. تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې له ایران څخه راتلونکي کډوال په سمه توګه نه معاینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کرونا ویروس بیخي مخ په زیاتېدو دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا اندېښنې ردوي. دیات وزارت ویان وحید الله مایار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیا ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلوماتو ماشين هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کیسه هم په لابراتوار کې هم په اسلام قلعه کې ټیمونو تعداد هم زښت زیات شوی. تاسو رات کې ولیدل چې ترمن سکن مو یا دستګاه د حرارت سنج هغه هم نصب شو چې راځي اوس څوک چې تبلري ارازالم کنټرولې زبران تیمون هم شته دغه مبلغین د صحی هم شته تبلیغاتي اوراق هم ورکول کې چې ارازالم دوید دا کوي وجود کې من سرازی به دغش میرو تماس ونیسی پر ولایت کې غش میرو ورکول کې
لروختي جدي معاینات او سره سره بیا هم په هیواد کې د کرونا ویروس مخ په پراخېدو دی او اړتیا ده چې د دې ویروس د مخنیوي او مشکوکو کسانو په لیدو سره خلک له امیر روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه بیرته رسنیدونکو کډوالو سره د اړینو خوراکي توکو مرستې شوې او حکومت هڅه کوي چې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کرونا ویروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,30,000 افغان کډوالو د بیرته راستنیدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس زیاتره ناروغان له ایران نه راستنه سوي یا هم ایران ته د تګ سابقه لري. بلخوا هند په افغانستان کې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وایي دا کار یې د کرونا وایرس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. اسمت ساروانی په اړه راپور راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسلګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کرونا وایرس په سرعت خپری شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کرونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې وایرسو د اخته کسانو ګڼې پیښې ثبت شوي او دې ته په پام چې له ایرانه زرګونه افغانان هرات ته روان دي د کرونا پیښې هم په زیاتېدو دي. هندی رسنۍ د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وایي په افغانستان کې د کرونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسلګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کرونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کرونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کرونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشتي چې لسګونه زره په ایران کې د کرونا وایرسو له خپرېدو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبه پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کرونا وایرسو اخته شوي او تر 0 ډیر ورڅخه مړ شوي دي. خو د ایران د حکومت له لوري پر خبرو شوی او ارقامو خپلواکي سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کرونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماټان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغو ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوي نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو امنیتی موضوع. هندی رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سوی و. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې د دې هیواد د استخباراتي چارواکو له قوله لیکلي ابوالخالد الهندای هندي اصلي نوم محسن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داعش پر ضد د بریالۍ مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي ال اصل محسن و چې دوه کاله وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورځپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورځپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د المبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابو خالد الهندي ښودل شوی دی. د ابو خالد الهندي یا محسن مور وایي له دې خبره وه چې زوی یې په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پیښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامي شنونکي وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنونکی کابل خان تدبیر.
سیمه استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي په هندوستان افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغې ډلې ته نور افراد و اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي یو بله ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یو ځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده خو پر ضد یې پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي.
تهدید هستند اما بیروی امنیتی ما
دی وایي داعش ډله ګواښ دی خو افغان ځواکونه به یې د ځپلو له منځه وړلو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلي دي د افغانستان په ډېرو برخو کې یې له دې ډلې سره جګړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د ووهان ښار چې کرونا وایرس ورنه نړۍ ته خپور شوی ده د ژوند فعالیتونه پکې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس پکې پیدا شول او درستی نړۍ ته خپاره شول وروسته له دې عادي حالت ته راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت پکې په ټپه ودرول شو. خو له ووهانه پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند اخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس او تر 6,40,000 زیات خلک اخته شوي او تر 10,000 ډېر پرې مړه شوي دي. اوس تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي دي پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کرونا وایرس ټولټال 3209 نوي تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3100 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 12 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا شاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1,943 تنه وو. په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نورو نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرسو مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کرونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د ثبت شویو پیښو شمیر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. په هسپانیا کې تر نن پورې نږدې 6,000 تنه مړه شوي دي. کرونا وایرسو د نړۍ پر اقتصاد هم بد اغېز کړی دی. له همدې کبله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ هغه لایحه توشیح کړه چې د متحدو ایالتونو د اقتصاد د ژغورلو لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي کوي. په روسیه کې د مصرفونکو د سار ډلې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرسو د نښو د لرلو له کبله تر 1,60,000 زیات خلک تر طبي څارنې لاندې راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې 4:01 سوده. هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن څخه به په پلازمینه کابل کې د ګرد بندیز شرایط نور هم سخت کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 113 تنو ته ورسید. سعودي عربستان پوس پر دې هیواد د دو بلاستیک توغندیو د برید شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوه یوې د پلازمین ریاض پر سر له منځه یوړل سو. او جنوبي کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دو مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل د ورکشو عزیزانو چې یو بل پسې خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روان ورستی دي. شی یو ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یک سر نوښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تیر کال د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د موقت کارکوونکي په توګه کار کړی، خو حقوق یې تر اوسه هم نه دی اخیستي. دغه ستونزه مې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسې کوربه یم. هیله ده دغه خبرونه واورئ. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او خپل ستونزه به ووایي.
جلیل احمد کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. مشکل مو دا تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو پر مورید باندې وو چې هغه کوم کوزامه زموږ د پاتې دغه د یوې ورځې یا د یوې هفتې ده شپږ میاشتې ووتلې چې تر اوسه زموږ ته زموږ نه دی راکړی.
تاسو ورځې کار کړو د انتخاباتو کمیسیون سره؟
موږ ته یوه ورځ ویلي وه، خو موږ یوه هفته کار وکړي. موږ خو په ولسوالۍ کې کار وکړي، نو تختپل ولسوالۍ وه. نو ترانسپورټ مو خپله کوي، سهار به تللو، مازګر به تللو. یوه هفته د ټریننګ وه، هغه مو وکړله، خو نور مصرفونه مو وکړل. خو هغه یوه ورځ کار وه، هغه مو جوړې شپې مو چیرې کړلې. دا دي چې اوس لا دي اروازه ورزو کمیسون که اروازه مورور نکمبل کمبانی را تکی چه اوست نو پیر چه اوست مشچاته و داریر چاته وی
دیوی ورزی یا یوی ونه لپاره تاسی سر دستوم را تنخاش منه کرده و
دی خدا پیسله کرده و پا اول مرز داغ مدیر نیولو انو بای مرز دی سر پا دغی کس بولو چه مرز معاش دو دی اول خیزاره تاویل چه معاش پا دالو رو دی خب یا مرز ویل مرز دی معاش پا دالو دی سبب تا مرز یو دالر ونی سوا داغ دی و یا چه داجه را معلوم کل چه داجه در سلو دالو رو پره دی او در یسول شل دالو رو پره دی پا جی که بیا فرس تا یو رئیس دا محل دی یو مدیر دی دو غو در یسول شل دالر دی او نور اکم کتان دی لین والا دی دو غو دا سلور در اغوانی داغ سراج دی
دغه کس چه تاسی تای دا خبره کردی د انتخاباتو پا کمیسون که سه کار که و
دا یو مرکز مدیر و
دا قرارداد چه تاسی سر که و سه فرمیم ور سر رسمی امضا کردی بی
و پرمی دی د سکریم ور کړی دی ورېمو خبرو سره کړی دی ورېګر د سرمندان سره ونی ولا سره دا کړل
او الته خو به د انتخاباتو د کمیسیون یو رئیس یو مسؤل خو به یې هغه ته مراجعه کړی سوی
هغه پیش رئیس چې و خو هغه که به په هفته کې دوه وارې موږ کړلو چا وروره د ازما پیسې د ازما پیسې و د نن ان ډي پي والا نه جرا کړی نن په کابل څخه نه جرا غلی خو هغه د سره ولاړې بل رئیس رالی دا رئیس جمهور انتخابات شروع سول دغه و در مخه چې انتخابات شروع کیږي نو خودلته بیا دي کارمندان نه سوی پیدا کولای متاسفانه بیا دغه رقم یو لوب از مر سره وکړل چې د کابل څخه مثال خبرې د ام پی سی د لای څخه دلته شپږ درو شپږ سوه کسه و کندهار ده نو په دغه کې بیا د 2000 کسو پیسې را واستولې پر ام پی سی باندې اره څلور زر کس بیا پاتې شول رئیس جمهور انتخابات ته څوک ضرورت نشو کې چې بیا دې کارمندان پیدا کې هغه چې دغه سوال بیا د ولسی جرګې وي د رئیس جمهور انتخابات وسول بیا به موږ خپل باندې رئیس چې اوره از مرد زرو انتخابات پیسې ول نه راکوي کوم ګناه کړی ده کوم تعذاب کړی دی وسه بیا سر نن یې درکو سبا یې درکو نن مجلس جوړ کړي نن مداس بس دغه زموږ یو سوال دی چې دغه پیسې ول نه راځي دوی موږ دا بهانه کوي چې د بایمیټریک سامان ورکوي دي د بایمیټریک سامان ور موږ تسلیمي ورکړی ده راسه زه تسلیمي درکوم چې د کابل د سره زه مزه د خپل ثبوت زه تاسو ښکاره کوم شاید چې ورکړي دي ځکه نن په کمیسیون کې د رئیس او د معاون او د مدیران او امیرونو کار و ده
نه تا یوازې پارلمانی انتخاباتو کې کار کړی او که نه د ریاست جمهوري
ولسي جرګې کې مو کار کړی و ولسي جرګې انتخاباتو کې مو کار کړی و
دغه دویم انتخاباتو کې د بیا ونه کړو ور سره
یا بیا چې خوراله له ماته مثال خبرې زنګونه را ته وواله دا نوی رئیس چې راغلی و ورله ما چې زما پیسې راکړي زه چې ورلم ولسا کار ډېر مست دغه د صفتونو مسته خلکو کړي دي چې داسې سپا بهاسه سړی داسې کار کوي ما زما پیسې چې راغلې زه هېڅ وخت بیا قلم ولاکه کش کړمه
دغه حقوق چې ستاسې پاتې دي څه ضرورت ورته اتوان لرئ نو
ولې نه لرو ضرورت زه دلته دغه رقم داسې وبله زه یو داسې یو کوکه رقم د کندهاریانو په سلا یو کوکه رقم یو کوچنی دوکانداره د پرچون دوکان کوم ولا عبدالله کوم چې د ورځې زه جیش اغوالي برآمد په دې کې زه نه لرم او هلته موږ مصرفونه کړي دي ولسوالۍ ته زه تللم ترانسپورت مې خپله ورکوي سهار به تللم او مازدیګر به تللم تک یوه هفته چې ما ټریننګ کوي ورې هغه زما خپلې پیسې خپلې ولاړلې هغه زما د معاش تله نه راکوي
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
دګوره د ډېر دا پاتې دي له مال دا شپږ زره شپږ سوه کس شپږ زره شپږ سوه کس کې بیا د دوه زرو ده د دوه نیم زرو ده په داسې فرقه باندې د خلکو په سترګو کې خاز ور واچولې چې دا موږ کم کارمندان د رئیس جمهوري دپاره موږ نسو پیدا کولی ولې خو نور معاشاته لا پاتې دي نو د هغو ته هم داسې چې مثال خبرې پنځه زره بیا معاش و دوه زره یو سره واچولې هغه د ام پی سی د لای څخه د دوه زرو ته یې ورکړلې پاته هغه څلور زره کس سوله د هغو د لای تر اوسه پورې پاتې دي
خسته مشکل به ورسو
مننه
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوایاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه سعادت صاحب ازادي رادیو ته د ډېر ولایتونو نه خلک ټلیفون کوي چې سباند کال مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو د دوی په خبره سباند یو کال کېږي چې خپلو حقوقو پسې سرګردانه ګرځي او مقامات کله په یوه او کله په بله تیرباسي او حقوق نه اجرا کوي کبو وای چې تاسو د دغه ستونزې حل ته څه تدابیر لرئ؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسمشرۍ ټاکنو کې هغه کوم دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار کولو د دوی امتیازات ورکړل شوي دي. یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د هغو کسانو امتیازات پاتې دي چې دوی مقروض دي، یا هم هغه کوم وسایل چې دوی ته سپارل شوي دي هغه بیرته دوی کمیسیون ته نه دي سپارلي. د هغې په اړه باندې باید دوی وضاحت ورکړي، او هغه د معلوماتو په اساس باندې 19 کسان دي، او یا هم دوی خپل تر اوسه پورې کمیسیون ته مراجعه نه ده کړی چې دوی خپل امتیازات واخلي. خو د ولسي جرګې د ټاکنو په وخت کې هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار کولو د دوی امتیازات د یو ان ډی پی له لوري ورکول کېدل، او هغه معاینګي یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره کوله. په هغې وخت کې هم د دوی د ټلیفون شمیرو له لارې دوی ته خپل امتیازات ورکول کېدل، اما دغه ستونزه تر ډېره بریده پورې په ښځینه کارکوونکو کې وه. دوی به یا د ټلیفون شمیرې کمیشن ته نه دي ورکړې، او یا هم د دوی په اسنادو کې مشکل و چې دغه ستونزه مشکل د ټاکنو خپلواک کمیشن څو ځلې د یو ان ډی پی سره هم پرې بحث کړی دی، تر څو څومره زر چې وکولای شي باید د دوی هغه خپل حق زما او امتیاز ترلاسه.
ساده صاحب، دغه کسانو چې ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وای، د خپل ټولو ملګرو په استازیتوب ټلیفون کړی، او دا هم وای چې دوی ټول نارینه دي، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ وسایل او تجهیزات ورسره هم پاتې نه دي. دوی دا هم ویلي چې په ولایتونو کې اړوندو دفترونو ته ډېره مراجعه کړي خو کار نه کیږي.
بله، د ولسي جرګې په ټاکنو کې دغه مشکل او ستونزه وه، او علت یې همدغه و چې هغلته د نړیوال مرستندویه بنسټونو یا یو ان ډی پی له لوري دوی ته دغه امتیازات ورکول کېدل، خو د ټاکنو خپلواک کمیشن به یوازې د دوی هغه اسناد تر یو ان ډی پی پورې رسوله، او هغه معاینګي به یې کوله. خو بیا به هم زه د مالي برخې له همکارانو سره په دې اړه باندې دغه موضوع یو ځل بیا شریکه کړم. د نړیوال مرستندویه بنسټونو همکاران هم دغه ستونزه جدي ونیسي، او هغه کسانو چې دوی په دغه ملي پروسه کې کار کړی دی دوی خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه رول به څومره چې دغه ستونزه حل کړي؟
چېرګې په ټاکنو کې خو مستقیما هغه کوم امتیازات چې ورکول کېدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري نه ورکول کېدل، بلکې د ولسمشرۍ ټاکنو درشل کې د ټاکنو خپلواک کمیشن دغه مسؤلیت پر غاړه اخیستی و، تر څو همغه ستونزه یو ځل بیا تکرار نه شي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ شوي یو. دا ځلې به ټولو هغه دوستانو ته د دوی امتیازات رسېدلي دي، هغه څوک چې پاتې دي هغه کسان دي چې دوی خپل هغه حسابونه نه دي تصفیه کړي، او یا همغه وسایل چې دوی ته سپارل شوي وو د هغې په اړه باندې دوی خپل وروستی راپور د ټاکنو خپلواک کمیشن ته نه دی ورکړی. او په اکثریت ولایتونو کې موقت کارکونکو چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې کار کړی دی هغوی خپل امتیازات ترلاسه کړي دي.
دغه اوریدونکي خو تاسو ته ډېر سترګې په لارې دي، او تاسو مرسته غواړي په دې سکي
سینسب زباب همدغه لحظه بیا هم د خپل همکارانو سره دغه موضوع ډېره جدي ونیسم، او له دوی سره به دغه موضوع شریکه کړم. په هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیشن په وس کې اوسېږي او په واک کې اوسېږي ان شاء الله هغه کله نه به ترسره کوي، او هغه څه چې مرستندویه بنسټونو مسؤلیت اوسېږي زما غوښتنه دغه ده چې دوی هم دغه ستونزه جدي ونیسي، او زر تر زره د هغه همکارانو امتیاز ورکړي.
ډېر زیات تشکر کورو ده.
مننه صاحب، سلامت اوسئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړ، خو حقوق نه دی ورکړل شوی. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خاغلی ذبیح الله سادات وویل چې دوی هسې تیزی کړي چې د دغو کسانو حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورځو د دې خپرونې پیغامونه ته چې تاسې تېره اونۍ راستولی دي بیا هم ستاسې پیغامونه لرو چې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی. خو ورځو د معمول سره سم ستاسې پیغامونه پیلو. لومړی به د کندهار ولایت څخه د یو اورېدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد د سیند سره ستاسو سره په اړیکه یم. زما نوم سید محمد دی. زما یو ورور دی، نوم یې سنلا دی. دا دوه کاله چې نه کتلی چې هر ورور مو زما ورور مسلمان چې سړک معلومېږي موږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. سفر وه، سفر دوه، نوي پنځه اتیا، اووه دېرش. شمېره یې بیا تکراروم. سفر وه، سفر دوه، نوي پنځه اتیا، اووه دېرش. او دغه نشانې ده چې پر تندي باندې لوی داسې غټ ټپ د ورځې لوړ. هر مسلمان ورور چې معلومات یې موږ دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي خپلې شرینې دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
لال په نامه دی په ګریش کې ورک شوی دی نو کتاب ما په شمېره کې زنګو یې صفر او یا تاسو ته لیست او دی اوس تاسو او یا او دی څلور څلور لیست لا د غفور د هلمند ولایت هم ساکلا ولسوالۍ د چغالي د کلي څخه سره په تماس کې زما یو ورور چې د لال په نامه دی په ګریش کې ورک شوی دی او نه اته کاله کېږي چورک دی آزادی تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر. شمېره بیا یو تکراروم. صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزال د هلمند ولایت مرګې ولسوالۍ ته دا پیغام پیدم. زمونږ ورور تقریبا دا دوه نیم کاله مخکې د ولان په سیمه کې نادره کسر ویللی وو اراده مشکل سره. نو موږ یې په هکله هېڅ معلومات نه لرو. نو هر څو ورور که د ده په هکله باندې معلومات لري موږ چې په دغه شماره باندې زنګ ووهي.
ہلو السلام علیکم. زه عبدالغفور مساکلا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اووه کاله کېږي. دا زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام ټولو خبرانو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. فصله سلامه. زما اکا دی ډېر وخت کېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان به ورته په اړه معلومات لري. ډېر وخت کېږي خو موږ هم کې ورکې پیدا کړلې. دا معلومات یې راکړي د پنځوس کاله شاوخوا کې چې ورک شوی دی. زری ولسوالۍ د سنزري د کلي دی د کندهار. خبر پاکستان کے لیے
په نامه د ګل احمد یو نفر ورک شوی په باغلان مرکزي کې. شولو پسې تللی و. مرګۍ تکلیف لري، د پیری تکلیف لري. بالا هر مسلمان هر موسم چې دی هغه لمر دی ما سره تماس نشي. سفر اووه،
سفر بیا و دریش فال سلور و سلور آته و سلام
سید روزگان ولی به چهره رو نسواری در خواهی خدیر به سیم سخبر کن ما یه خورایی دی در پیرنامت به ناموس در یونیم کاری کیل پا پاکستان که مهاجر فاسدی و استازت و همین سر چطری دی نورک دی کچات معلومات ستا و داغا آل دی معلومات را کن زرداد زوی دی بس و استازت و همین سر چطری دی سپر و سپر دوا دره و آرن و آتا و
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا زغی دادو کار کوو د مال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کاله کېږي چې ورک ده نه دلکه ده معلوم نه ده کار مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راکړي که دی د مونږ غږ اوري په دغه شماره زنګ وي دا یو مسله او ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نه شر کولو باندې سړی یې پیمانه کړي ستومانه کړي زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به دې زوی در وښیم ما ته 100 روپۍ ویجي لوټ وکړه زوی در وښیم افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي یې ما د ازادۍ کار کوونکو ته ډېر ډېر سلامونه دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویجي لوټ وکړي زه به دې زوی در وښیم بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجي لوټ وکړي ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم ولې ریشخند وایې په مانځه کې زنګ وایي مخته چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د عالمیر زوی ده مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي دا ډېر غلط کار دی دا دې نه کوي د عمله اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یم څنګه کړی یم څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل دا نظر څرګند کړئ د موږ هم په امانت سره خپور کړئ هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وایي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سئ. ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی السلام علیکم. زه عبدالقیم ولسمال د فراد ولایت بالابرد ولسوالۍ د ګرانې کلي سای سره پلان کې وروره ما د بل پانس کله عمر دی او د الله شنه کې دې چې نظر کا سوې دي. کچېری دې نور आवाज اوري یا بل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې نه ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوې وروره سلیس لک افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم.
رحمت الله دی روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کلب دی چې ورکړی دی حافظ نور احمد د ملا زلمیا خون زوی دی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادرک دی که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دی زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي. هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کالو څخه د درک دی موږ ته د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در اکثر سوی دی. تر اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبرېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم. وروره زما یو نامه د مطیع الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشت کېږي چې نه درک سوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره هلته دي چې معلومات راکړي تلیاش لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د احمد په نوم دوه کاله کېږي چې ما درک ده. که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: صفر اووه اویا شپږ اویا اته نوي څلور اویا اته سوه یو. مننه. د ازادي راډیو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. وسلام.
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم ز چه قدم به قدم گدم تا یادم اوما موسیقی